په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي راډیو یو بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د پنجشنبې ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان 10 د جون میاشتې 20 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې دریمه غونډه چې 2 ورځې دوام کوي را روانه یکشنبه پیلیږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سته چې د بادونو سرعت به په 1 ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9 دیرشو درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول سوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشري ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19 د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې دی مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داس حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یوه ویډیو کې خپرې کړې دي. د دوی څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساینس مجله کې خپره شوې پکې ویل سوي چې دوی د یوې غلیظې مایع چې د حجراتو جوړوونکې ده د هغه روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوښل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکی نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کېدای سي بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیړنو، د فیشن په توکو او پلاستیکي جراحي کې هم وکارول سي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکوو چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي په کې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم ته وخت فکر وکړي او په آینده کې به مډل آرډر لپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اورې چې په بامیان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر اولسو ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرم، نو دا یو داسې ناروغي دي، ناشنا ناروغي دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي په کې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په دریمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېیمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معناداره تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. وړي ویل متحده ایالات د دې لپاره د دوحې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د ده په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوحې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر وویل
they only committed to participate
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معنادار تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوه هیل دریم غونډې څخه د افغان خزو پر لری کولو نیوکه کړي. دغه سازمان تازه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلی اجنډا افغان میرمنې استل شوی. د ملګرو ملتونو په قربتو د افغانستان په اړه د دوه دریم مناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمیر سازمانونو او د دیر شوادونو د استادو په برخې خستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د خزو د برخې مسولی رودابي فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استادو د ګډون پاړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه د جلسه شي
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسی موږ هر کله کوو. خدای چې لسته راوړنی به څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د درې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشه یي توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درې مناسه کې د دوی د پلاوي مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشرې تېره اونۍ ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راو پارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سېشنبې په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سوالی کولنګ نمبر یک ابداتا
له بده مرغه په یک کولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان خزي او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې د یک کولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښ کورنیو په ګډون کروندې، سړکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډیر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنه سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
بعضې خلک دی چې ډېر د مشکل د ګرمۍ سره هم دوچار دي او دغه د صحت په هغه کې هم بخش کې موږ سره هېڅ کومه مرسته نه ده شوې. بعضې خلک دي چې کوټې موټې هم چپه شوې د خیمو لاندې پراته دي. خیمه خو اوس په دغه وخت کې دا سره چې سور اور دی نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یاستو توجه هم غواړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو این ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډیر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډیرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د روان جون میاشتې له 28 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عربي اماراتو تر دې دمه د دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د روان جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د روانې جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی و. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی و او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې له امله یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي، د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر 10 میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالي ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
او سم د منځنی ختیځ په باب. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وای اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خندونه لري کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم لنیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوي دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکارا ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړ پوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت دا هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم کته هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته د وسلو دستولو پروسی په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایل کې اسرائیلو ته د هغو محملو ورکړو ځنډوله چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایډن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بې ځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر ایژانس د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لازندولو نه دی درېدلی. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلای سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرایلو حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 14 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوز ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثرې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه د غشمیرې نه دي تایید کړي، بلخوا په غزه کې د قطعې راپورونه و اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لز د کړوبې برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوو نجونو بهر او نظیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محروم دي او دا بی عدالتی نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې ورمنونه درلودل او د هیلو ورمنونو ته د رسېدلو یوازینې لارهغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل سوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعاً تیاری هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې چې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تیرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 16 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرشکل په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی و. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېریدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو څه د کرکټ د مینوالو تمه و، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او یاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد آزادی راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ کلوب ډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فاینل ته زموږ د لوب ډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد سي د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تر نړۍ دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دوی کرکټ سي دوی وکړي یووالی یو اتفاق ډیر تر نه متاثر شوی یم خوشاله یم. خو یو سده مشکلات ول لوبډاله کې د لری نه معلومېدل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او په آینده کې به میډل آرډر دپاره دوی ښه ښه لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یاد جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بدبختانه مونږ هغه څه ونه شو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومره سفر و همدومره قسمت و، انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دې نه به هم ښې لوبې ترسره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېیمې سیالۍ کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره دا ته غوره لوبډلو پړاو ته ورسېده. خو د ګروپي پړاو په وروستۍ سیالۍ کې وستندیز ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام دا ته غوره لوبډلو په لومړۍ سیالۍ کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنګلادیش په وړاندې بریا سره یې د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوې چې نن سه شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
موږ په پیګونو مخه د اسراف خلک چې حلال کورو جن موږ په خپل باندې خورو اتمی نه غنه مو یم کوم کورو بیا ما هغه تکلیف ته پیدا کوم. وای د موږ سره هغه تخپل کلی کې لا نږدې موږ ته یو شپخانی جوړی سي چې ورو جن ماینات موږ ته وکي ورو جن موږ د ورو جن نه خلاص زغلاواله چې موږ خپل استفاده ته وکړو نه دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د ځینو ناروغۍ او مرضونو د لاسه نه دوی مالداري ډېرولی شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
سلطان الله د درې اوسیدونکی یم. زه خپل هم په کور کې درې څلور غواوې لرم. نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي. مل مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه موږ غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې لکه لدې چې عمل کې لمانځه وړي نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرز ګرځوي نه کال کې یو ځل کال کې دوه ځل کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لور کې کله مالون ته
بلوری ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فنی کسان وایي چې د کانګو په ګډون د سرویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
مختلف مرزونه دي و مو سره وعده کړی دا د ډونرانو لکه ډي سي نارویجن مو سره خپل وزارت مو پیژند کړی دا چې منظور سي وزارت نه
ماهرین وایی د دې ناروغی ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوزي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی وژونکې ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغۍ د اخته کیدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو سره د مخ کیدو پر وخت دستکش، ماسک، موزه او سپینه چپن واغوستل شي.
لدې سره نه نیم بجې سوې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. روسل هغه چې د اوکراین د پلازمینه کیف په یو هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یو آتشا مړې پیدا وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توتیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون وخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې آتشا مړینه طبیعي وه او د توتیې هیڅ نښه نه ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبری اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داس حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي. تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیرات کړی دي او لودوی مو پختلی چې بزګران خپل کار او خپل حاصلات سکهال څومره راضی دي. متفاوت پیغامونه راغلي. زینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي خو زینو بیا ویلي چې بزګری په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سګ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي، په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول برک روغ صحتمند بیاست جوړ بیاست. الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غیز پیغام در تا پریشدم لله الحمد امن دی جور روغی هیچ خبر نست چنا چه مشکلات ستا خو مجهل من دیو چه آغا بجر تجر حل سی او کارونا بمخت اولاد سی او کاروبار مو بزگری ده بزگریو خپل په بزګری باندې اخته یو بس په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه هغه کو کښتې اوبه لګول دي بس ترې شلان مو وکړه کار خلاصو ټول خلک خوشحاله دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. قریشی مبارز يم د نوبار ولسوالۍ څخه. تاسو ته پیغام پریږدم. ولا کاروبارو باندې خلګیا یم خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کی بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی. زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ټول خلک بیکاره دي. هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري. نو بس زه خپله شخصا په دهقاني لږ بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال ورز د بادغیس ولایت یم. له غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دی. یعنی د هیڅ وګړ فکر هم نه دی ورته سوی. هیڅوک یې غږ هم تر بل ځای نه رسی. دی خبره ده دغه زموږ د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی. دا مخکې د کوکنارو کار شروع ولو هغه یې هم پراکته کوي. نو اوس ډیر کډوال سوله. ډیر داسې نه خلک سته دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده چې داسې نیستۍ رالې پسې کلونه هم پسې خراب سو. څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول. دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي، یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو. دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي. اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې یم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی. نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی. ژوند ډیر په بد حالات کې دی. د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسې د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کړي او یا هم بدیل تخمونه مشتراک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د اسلامی امارات څخه درې غوښ پوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامی امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډې وایي. د ملنډ کار نه دی چې ټول خلک بیوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي. د پاچاهي دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي. لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې. زه غواړم چې د پاسپورت په هیله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي. دا خبر ته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ دا خبر ته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته خو دوی یو سیستم ځانته جوړی چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کی نواله کمیشن د ورګي یا تجارت کی یا یو نفر د نواله اجاره کی په یو ولایت کی هغه یو نفر سبځولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم دولار شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د ہلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته پکتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته پکتو سره 500 سلنه زراغه نا زیات ناراض بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي، دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایې مونږ مشکل دی، پایې مونږ نه لرو، پایې راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې پایې موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایې ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښت مر د وطندارانو دی مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي، ډیر غټم زکې مګر وصول لشکې ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مزکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مزکې مشایسته دي، پراخ مزکې لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټول د ازادي رادیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جمعي وبوتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل سیدکاني یا بزګري یو لرغونی میراثي کسب او کار دی چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلرونو سره څخه راپاتې او همدا سلسله به روانې. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلرونو څخه راپاتې یو میراث دی. کنن پکې خوشحاله او خپل معنوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولی شي. او تاواني برخې ته سو وګورم، لکه دولت لخوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل، تجاران او سرمایداران سي ونه لرو، له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولی شي خپل معنوي ژوند مادیات ورځنی لارې چارې سرته پرې ورسي. نور الحمدلله ښه کسب ده، له پیغمبرانو موږ ته میراثي راپاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ستاسې ازادي راډیو اول تاسو ته دا کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. را دهقانانو ژوند خو داسې پل سر خراب دی، اوس وخت د هندوانو دی، هغه هم په دغه ترتیب دي چې بازارونه د سټیټ سره ټمبه دي، نو را دهقان ژوند یعنې نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم، د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی، خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه؟ آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونې ده او کنه؟ او بل خبر ده کچیر په سالمه توګه د ده کنه ساتنه او روزنه وکړو یوازې دا نه چې زموږ بلکې د ډیر انسانانو اقتصاد په خکیدو راځي یو به مو ګټه ترلاسه کړي او بل به د هیواد په زرغونتیا کې برخه اخیستوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه لچې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مارګو میر دلایل د زیګندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیګندون مخکې مرحله ته ولادت وخت پورې، د زیګندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم دنیا ته رسی، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیګندون په وخت کې دي چې د یو درې عمده دلایل یو د وینې ضایع کېدل دي د زیګندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او درېیم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضانو چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت ځان ظاهری وي.
بله،
نو دغه عمده دلایل.
مننه میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بلې د قابل جلوگیری دي، او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه مایندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دا یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز شي ته ورسول شي، ولې چې اسانه جلوګیری دغه د کومور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوتی او کوم مثلا فشار کتوي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته دا شمیر خورا زیات دی، څلورویشت مایندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا را ته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم. د مرګ او میر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت په حساب خرابې روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نشیده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نخلو، دا فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کړو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته یې ورسولی شو، او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه وکړ
کېدای شي کومک وکړو. د نسایی او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو ایزانو د پروګرام لنډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درو محترم اوردن کرکون کام کاران سلام نومنی په خاص طریقہ تیار روشن سے محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالی ته زما د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالی د ماده د کلی وسیدن کې و تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې انستنو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه کوي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 2819 او بل افغان وسیم شمیره ده 0016 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 2419. همدارنګه دویمه شمیره ده 0016 3928، یعنی 0012 1219، همدارنګه 0016 392 08. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 89 99 1 2 3 شمیره یو یو وایم 0 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا خو وختونه خې شي وي د لا پمان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکستاس پر روغ جوړ یاستې. د ما یو ورور د محمد عثمان میګه دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د مخته زنګ ووکې 0 9 4 0 9 8 3 0 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. مجھے ونجوال دے رحمت اللہ غا په نامه باندې دی ولایت المن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خپلوانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبر یاد خپل زمیر غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د ورسا پښمره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کدا چې چر مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د ورساب د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره ک سوي د زمش د ورساب شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره افضل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د ورساب شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د ورساب د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبر په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهار در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شمارو ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. پرسه شمارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وي تل دی وي. ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نومیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشرور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دو بیانونه یا سبا راسي خو دا دوی پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته